ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 15 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ ته ژمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي؟ په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اورېدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې سره برخه واخلئ. خپرونې کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 12 15 01. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجدانی صاحب ستړي مشي پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاندوی په غاړه لرئ، له دغو خبریالانو سره چې په تبعید کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لرئ، د دغو خبریالانو اساسي او عمده ستونزې دا مهال څه دي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د پروګرام میلمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې وروستی تحول رامنځته شو او خبریالان یې دې ته اړ کړ چې هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته لکه ګاونډي هیوادونه او همدغسې اروپا او امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. خو په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تېروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم. نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګورئ، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او همدغخوا د حکومت لخوا او په هېواد کې چې دوی ژوند کوي لکه خصوص ایران په پاکستان کې، دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هېوادو لخوا چې وعده شوی وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغیرات راغلل. لکه چیرې تاسو په امریکا کې وګورئ، همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسیې او هغه د دوی مهاجرتي قانون چې و چې دوی نورو هیوادو ته ولاړ شي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبریالان و چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو، خو متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونز سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبریالان ډېر جدي فشارون سره مخامخ دي. اقتصادي مشکل ستونز دوی لري، دا ستونز لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي. او دا خبریالان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي. نو دا مختلف ستونزې دي چې دا خبریالان متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې ورسره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او صحیح ورزو. همدې پاکستان ته حال تر سره افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونزه ده. وروسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګه کو. ما غوښتل چې له دنه مخه مخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبرې وکړي، خو هغه ته به وروسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبري اعلان ولډالې نوې دغه سمپوزیم چې لزګونه کسانو تاسو په ګډون برخه پکې اخیسته و په دې راڅرخي چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي او برخه دا هم و چې په تبیید کې د افغان خبریالانو څنګه ملاتړ وشي څنګه و دا سمپوزیم په مجموع کې آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېر مننه سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته او ستاسو اولیدونکو ته. ګورې په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهیږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې له ناوړه شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبریالان په بېساره توګه وضعیت یې ښه نه ده او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې بې برخلیکې پاتې دي، جبري ډیپورتیږي او کیسونه یې له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبریالان اوس هم د پولیسو له ویرې خپل ډېر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپې ته نشم تلی، کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا 6 ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو، ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 to 12,000 او تر 50,000 قرضدارې ورکوو چې بېرته خوشي شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به بېله شکه چې خپلې ګټې ولري، خپل لاسته راوړنې به ولري. او څومره چې دا بحثونه کېږي هماغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاده نه شي ډېره، بیا نو ډېر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشي، مخکې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجداني او ښاغلي حسرت وویل چې افغان خبریالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډېر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، ستاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجداني صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګه تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا کلمار غوندې روښانه خبره ده، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اورئ چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حده وتلی کړکېچن ده. په تېره بیا له هغه ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته له هغه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده. او دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلون را په دې خو له درې کلون را په دې خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي خورا ډېر زیات لستون سره مخامخ دي حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسوي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه راونیسي دا په خپله یوه لویه ستونزه ده یوه لویه جفه ده چې له افغانانو سره کېږي او د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړه دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې چې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت سوي دي او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبولی ده او همدا اوس هم لوبوي او فقط همه وخت قربانیان څوک دي افغانان دي قربانیان څوک دي هغه افغان کډوال دي له بېوزلۍ له مجبوریته دلته راغلي دي خپلې شپې ورځې سبا کوي او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې دا ځان ته اسلامي امارات وایي اسلامي ولې خاموشي اختیار کړې ده ولې دا هر څه ایني ټوله نړیواله ټولنه ایني نړیوالې ایني رسنۍ ویني آیا دوی نه ایني دوی سترګې نه لري ولې دې ځواب نه وایي ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي دا به تر کله داسې حالت وي پاکستان له یوې خوا ځوروي افغانستان له بلې خوا ځوروي ځورېده همدغه دس د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي ولې غږ نه اوچتوي دلیل څه شي کېده دې وجه باید معلومه سي دلته ټول په ولې کې ده ولې تر څه وخت به دا ولې وي تر څه پر وخت دا پوښتنه وي تر څه وخت به دا افغانان ځورېږي خبر اصلي په دې کې ده هلته بارډر بند کړی دلته افغانان همدوی جلونه له افغانان ډک دي هر ورځ جلون ته خلک اچول کېږي ښځې نر ماشومان د سپینګیري ښځې دا ټول اچول کېږي فکر وکړئ دا یو جفانه ده ولې د دې تر څنګ بله خبر دا چې چیرې دا اسلام چې دلته ویل کېږي چې مونږ اسلامي مملکت یو او ښځې ماشومان ترکیږي ژاړي او دوی ګاډي ته وچتوي فکر وکړي چې په افغان ښځو باندې عزت تابرو نه لري ولې په دې رقم ناوړه چلند سره کې خبره اصلي په دغه کې ده
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا ښاغلی وجداني تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېده مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزه وي خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري
او د بهان صاحب غږ مواردو زمون درون همکار متاسفانه کوم نکات سره د دوی اشاره وکړو زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلان یې ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ تراکو یا کورې په نخه کوم ورته لس زره کلداري ورکو نو زمونږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دې پر ځای چې مسافر پیدا کړي د په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي او لږ زره کلداري ته واخلي او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د پنخه کوي او آدرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ کړو دلته کې اصل موضوع دا ده دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده بل ستونزه دا ده چې دا غیمون همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوی وو د پاس د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کیږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالیږي متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چرا به ورقه چې ما په خپل لیکلې دي مختلف آدرسو ته لکه دغه کوم نهاد بنې پاتې تخت ما د فدراسیون له آدرس ورته خط نه ویلې کلي چې موږ خبريالان دای مستند ته په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي لکه سبان سے بورت اشاره وکمو ټارګټ کو صدا خبريالان نیول سوی دی حتی زنه ډیپورت سوی دی زنه په کمپو کې دی زنه په زندانو کې دی تاسو د دې کې سونه حتی دغه مرحله ته رسیدلې دی دوی سره مرسته وکړي دوی د کیس پروسس دی تاسو لکتیز کې خو متاسفانه د دوی لخوا همیشه دغه ایمیل په جواب کې راغلی دی سمون هڅه کوو مونږ تلاش کوو نو دلته د خبريالانو د حمایت د بنسټونو وظیفه هم ده ده چې ولې د دوی سره مرسته نه کوي بل خوا ته تاسو ګوري په پاکستان کې د یونیسیار اداره اگر چې پاکستان وایي چې مونږ یونیسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو چې هغوی سره مونږ وعده کړی وو چې مونږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو ولې پاکستان وایي چې هغه پروتوکول مونږ امضا کړی نه ده خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ور سره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي بل خوا ته مونږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر ژورنالیستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو کله نه کله هغه کله چې مونږ خبريالان ونیول سي نو دوی د ور سره مرسته کوي خو هغه توقع چې مونږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې حتی په ځنه مورد کې دوی زمونږ تلیفون ته هم ځواب نه ورکوي کله چې یو خبريال ونیول سي مونږ سره اړیکه نشو پخوا خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه ادارې چې دوی ور سره تماس لري دوی پاکستانی خبريالانو سره هغه ته وایي چې مونږ نور نشي کولای چې دوی سره مرسته وکړو بل موضوع د خبريالانو د ویزې ستونزه ده مونږ د فدراسیون لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو ختم ورته ولیکل ساده کل د خبريالانو ته د ویزې تمدید او د ویزې پروسه ورته آسان کړي خو متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه څه کوم مرسته ونه شو په پاکستان کې د پاکستان د خبريالانو د ملاتړ نه حاضرونه چي دي هلته هم دغه څه کړي ستاسو وادي کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي په ټول کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې په خوا د خبريالانو سره مرسته کول اوس هغه هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونو رڼې ډیر پورو ورو دی باندې کار کوي نو په ټول کې دغه سي پروګرامونه چې تاسو لري لکه حسد سبدل سره ناشته سمپوزیم چې په جرمني کې تر سره سو نو کدا ټول نهادونه ځان سره لا سره یو کی او د دوی خبريالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغه نهادونو سره تماس ونیسي زه باور لرم صدا به ډیر تاثیر وکړي او حداقل موږ کول څه خپل همکارانو سره مرسته وکړو
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او سي حسرت صاحب تاسو ته بیرته راګرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لزګونه درسنه یو مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو آیا له اجرایی اړخ هم کسان پکې وو مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبريالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خوداسته چې یو لنجمنه موضوع ده په افغانستان کې او هغه لوري چې د طالبانو حکومت دی حقوق نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدود کړی وای هغه قوانین مرترامن سکری دي د همغه قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنیس فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي البته دوی د دوی ادعا ده چې خبريالان ورسره نه مني د خبريالانو د ستونزو د حوالی په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوري یا هغه لوري لکه هیوادونه انجوګان یا هم د بیپولي خبريالانو کوم ټولنه چي دا یا هم د خبريالانو د ملاتړ کوم ټولنه چي دا د دوی اساس هم موجود و حتمان د دوی لخوا څه ویل شو عملا د کوم همکاري سره کوله کې د پدې سمپوزیم کې یا سجمنه وشو تازه
ګورې خبره دا ده چې موږ افغانان یو د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول سات پکې لیدل کېږي او یو ډول سات پکې شته او متاسفانه
بله حسرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب د ځای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زمو کاغنه ورزي په هر حال ورسره دا پوښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کلنې سمپوزیم مجمی ورستر سره شو په د کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبريالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبيدي خبريالانو یا هغه افغان خبريالان چې د محل په مهاجرت کې دي او ګڼې ستونزې ګالي مخکې ورته بهانس بشاره وکړه وجدانې صرف هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړې چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبريالان مخ دی پیران کې هم ورته ستونزې لري. موږ چالت پیران کې هم در رسنیو له فعالانو سره خبرې کړي، هغوی وایي چې پیران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي له ډاره یا هم له ویرې، دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نورو رسنیو سره، ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته اړول کیږي، چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت، که اوس زموږ غږاورې، زما پوښتنه دا وه چې د برلین په سمپوزیام کې داسې اړخ چې هغوی اجرایي صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبریالانو په رایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستانه ونډه لري، د دوی حضور څومره وو او د دوی لخوا څه ژمنې وشوې؟
ګوري دوی په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لویه ستونزه دا ده چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد ده. پرون پاکستان یو هغه ونیول، یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم، او په اصل کې خبریال نه و متاسفانه. وایي دا ګوري دا ستاسو کار دی چې اصلي او دا د بنسټونو نه تیر شوي، آر اس اف نه تیر شوی، همدارنګه سی پی جی نه تیر شوی، او راغلی چې باید د فرانسې ویزا واخلي. په ټوله توګه له 2020 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزې تللي. نو یو نهاد مانه پوښتنه، بس مانه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو 16 کلونو کې؟ ما زه خو کوم ارقام نه لرم، خو ستونزه به یې وای نه. داسې ده چې ستاسو په دې سیستم کې یو بکشې لیدل کېږي چې دا سیستم معیاري نه ده، باندې خاطر نهادونه واوښتل یا دولتونه واوښتل چې نور په نهادونه باندې باور ونه کړي، او دغه پروسس لکه ټاکنی شي، ځانډنی شي، او تر دې ځای پورې ورسېږي. بله خبره دا ده، بهان صاحب د عمارت نه چې همدغه عمارت نه تښتېدلی او په پاکستان کې اوسېږي، د هغې نه غواړي چې باید دوی وضعیت باید وڅاري. دا شونې نه ده، او پاکستانیان خو تاسو زه پرېږدي چې په دې هېواد کې باید واوسېږي. نهادونه دولتونه نه دي، نهادونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال نهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی، مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږئ چې هم جرمني هیواد، هم فرانسې هیواد، هم نیدرلانډ او هم نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هیواد وي زر قبول کی او پروسیس یو ځای پورې ورسیږي. په سر کې یو نعمت وو، همدا خبره پرون وکړله، وایي داسې په تاسو باندې یو نعمت وو، او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل. او بله دا چې وایي ډیری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اخرت سندونه یې معیاري نه دي، او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسیږو، او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو، خو مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي، او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب، تاسو عملا په اروپا کې یې، تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږي؟ نیدرلند په هالند کې. ولې څه فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ سید، چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 چې یاد سوي دي چې دوی راغلي، یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت باندې ثبتنام شوي وي، ممکن ټولنو هم درغلی کړي وي، اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو، هغوی باندې اوس فضا تنګه شوې ده. څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې وه هغه سې فضا اوس نشته؟ هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان به راورسو، بیا نو د کیس درېدو امکانات بیخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوې قانون راغی چې ډیر لانجمن قانون دی، دغه کیسونه نه منل کېږي ځکه بیلابیلې بهانې ورته کوي.
تیر شپه چې زه هماغه په برلین کې وم، د جرمني د نوی صدر اعظم او خبرې کولې چې موږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوي دي چې باید راشي جرمني ته، موږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکړو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هیواد ته لاړ شي. یعنی دوی هم وارخطا دي، اقتصادي وضعیت یې ټکنی ده، متاسفانه دوی خپله کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپله هالندۍ کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادي وضعیت یې له ستونزو سره مخامخ ده، او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هیوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي. ز ډیرو هیوادونو لکه د افریقایي هیوادونو دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هیوادونو هم کډوال راځي او زوی وخطا شوي. هغه پخوا چې زوی چې د نعمت په نوم په موږ باندې ایښی، هغه سې اوس لیکي. اوس په همدی پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هیوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بیرته خپل اولنی هیواد ته راستنه کی. اوس دا پروسه شروع شوه. په حالان کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل، ویول سوریې ته ویلېږدول، او همدارنګه دوه افغانان یې هغه که ریجکت که، حتی ښځې د ښځې هغه ریجکت کیسونه چې تاسې آماده ناست چې دغه سره مدغم شي، د هالند له هیواد سره د قانون سره مدغم شي، تاسو کولی شئ بیرته لاړ شئ خپل هیواد ته چې افغانستان له افغانستان تاسو ته خله ښځې چې له ستونزو سره مخامخ دي. دوه ښځې دي همدا اوس هغوی د دوه محکمې نه هغه هم اغوستې دي رایه چې باید په هالند کې واوسېږي، خو دوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه، باید بېرته لاړ شي خپل هیواد ته، موږ نور دوی ته ضرورت نه لرو. په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال دوی راجست وي، او دوی هم له ستونزو لویو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، دوی هغه خپل هویتي بحث هم مطرح کوي چې په اروپا کې د کډوالو دومره زیات شوي چې د دوی هغه اصلي اروپایي هویت تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. کور ودان حسرت صاحب، تاسو سره په دې مخه ښه کوو چې تاسو په دری خپرونه کې هم راځئ، نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکئ، دم وکئ، بیا به انشاءالله وروسته په دری خپرونه کې تاسو سره خبرې کوو. کور مو ودان، سلامت اوسئ.
ما وبخښئ چې زه په هغه کې یم، زه په کلن کې یم او روان یم الان ته برلین کې یم، نو زه بخښنه غواړم چې تخنیکي ستونزې مخامخ
خبره نه ده. کور مو ودان چې راغلی، ګډون مو وکستري هم وای، بس که سفر ولر انشاءالله درې خپرونې پورې به یو څه مزل مو کړی وي. سلامت اوسئ کور ودان، راځو بیرته خپلو نورو میلمنو ته. وجداني صاحب، د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو څه موندلی وي چې تبصره به پې کوئ؟ یو د 25000 کسانو یادونه وکړه چې خبریالان دي، ویل سوي په دې سمپوزیم کې چې 25000 کسان، اما اندېښنه وای دا د دغو هیوادونو چې دغه لستونه د درغلیو په اساس باندې، البته ځینې درغلۍ پکې وي چې دغومره ګڼ شمېر کسان خبریالان ثبت شوي چې باید دوی اروپایي هیوادونو ته راشي یا هم راغلي دي، څه فکر کوئ دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده؟ که رښتیا وي خو دا خو تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده، دا به د هغو خبریالانو او ستونزې هم زیاتې کړي چې واقعي خبریالان دي، لکه بهان صاحب چې موږ تاسو سره ستا عمل مثلا خبري کانفرنسو ته تللی، د جګړې لومړیو کرښو ته تللی، دغسې خبریالان چې پاکستان کې پاتې دي او افغانستان کې پاتې دي، د دوی کیسونه به هم متاثره کیږي ورسره؟
پرته له شکه دغه موضوع ما دپاره هم نوی و، ډېر جدي موضوع هم و، که څه هم شواهد دې باندې موجود و، څه پخوا هم دغسې مورد رامنځته شوی و، خو بیا هم دا ستاسو خبره که چیرې دغه موضوع وڅېړل شي، موږ ځنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده، نو هغوی هم کله څه موږ ورسره خبره وکړه، هغوی وایي چې د آر اس اف کوم پروګرام چې اوس دوی ډیر تغیرات پکې راوستي دي، هغه د دې د خاطر چې شفافیت رامنځته شي، او کچیر دغه کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده. موږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورد دلته باندې سمتا سره په بحث کې هم ده، او اندازه چې په سلګونو نور همکاران چې هغه په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هیوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې، نو دا دوی لپاره هم تاته لشکه چې دا به ډېر لویه ستونزه وي. ولې کله چې دغه یو مورد رامنځته شي نو دا څومره هغه حقیقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کړی دی، نو دوی لپاره هم ستونزه پیدا کوي. موږ ډېر همکاران اوس په پاکستان کې دي چې هغه په کالونو پر رسنیو کې کار کړی دی، زه مطمئن یم چې تاسو هم سره ارتباط لري او پیژني هغوی، خو متاسفانه د هغوی هم دغه ستونزې به ډېر شي دین وروسته. او بل خوا ته که چیرې دغه کسان اروپایي هیوادو ته ولاړ وي، پرته له شکه چې په دې کې یوازې خبریالان نه دي، مختلف نهادونه دي چې په مختلف برخو کې کار کوي، لکه هغه کسان چې بشري حقوقو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې، نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې دا پنځوي سره کسان چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوي دي، دا یوازې د خبریالانو په نوم باندې انتقال شوي، دا هغه کسان دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقو په برخه کې، نو دا هم هغه کسان دي چې دوی سره بلته انتقال شوي. خو په ټوله کې هدف دا ده چې ایمون کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، دا دوا هیوادونه دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي، نو دوی د لپاره د انتقال زمينه ایمون هدف خو دا دي چې نهادونه سرکول شي چې دوی د لپاره دادخواهي وکړي. نو موږ خپل دادخواهي ته به ادامه ورکو چې دوی ته هغه زمينه مساعد شي چې دوی هغه هیوادونه انتقال شي، او د ترڅنګ د پاکستان کې نه پکار دي دوی ته یو د زمينه برابر شي چې څو پرې دوی کیسونه پروسس کیږي، حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی د افغانستان ته اخراج نشي او دوی ته د ویزې زمينه برابر شي. او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري نو سیاست تغییر ومنو، که په امریکا وګوري، اروپا کې تاسو وګوري، یو داسې حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري. نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دی، بلکې په امریکا کې، په انګلستان کې، په ټول نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره. نو دغه مورد هم د دوی باندې ډیر تاثیر وکړ. تاسو وګورئ امریکا ته ډیر خبریالان دا ته د پیوان او پیټو کې سو باندې، متاسفانه افغانستان دا هیوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شي، کني من ډیر همکارانو چاوي حتی د دوی د پرواز سکیجول سوی وو. متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړ نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شي، نو هغه خبریالان متاسفانه پات شو. میمون یو درون همکار و څو ورځې وړاندې د پاکستان له خوا ونیول شو، بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو هغه ماته وویل چې ما تقریبا پرواز مې سکجول شوی وو، خو متاسفانه چې دغه حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو، د یو سیاست داسې حالت ته راغلو چې نه یوازې د افغانانو پر خلاف، د مهاجرت پر خلاف په دا ټولو هیوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته. خبریالان هم متاسفانه قربانی وسخه دي.
کور ودان سلامت اوسئ، په دې هیله چې دغه وضعیت یو څه بدل شي او لږ تر لږه د افغان خبریالانو ستونزې هوارې شي، خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي، نه مثلا بهر ته راغلي او په پاکستان یا ایران کې مثلا خای بنده پاته د کورنۍ دی ورسره، د دوی ستونزې هوارې شي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دي، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ازادي رادیو اوري، په افغانستان کې او د غراز په سیمه کې د افغان خبريالانو پر ستونزو باندې خبرې کوي، ویل کېږي چې لږونه خبريالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې، هلته کوربه هیوادونه هم ورسره سم چلند نه کوي. تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي پر موضوع؟
سلامونه لږه محترم.
علیکم السلام محمد نبی احمدی لبغلان، استریم شي
او روغ شي مزونه ته سلام او نواز روزی سره محترمه وکړه چې موږ ته چې ګورو مودي سره کله نه کړی موږ زړه دات کی په دې معنی چې موږ وروخه چې د خپل وطن څخه تبلات راځي د زیاتره خلک ځان نه باسي، یعنی نور ملکو ته ځي او انسان کې اپاق کړی یاد شي وختله کار نه سات پټول کې ګورو چې په دې ډول خبرنګاران یا خبریالان ګورو تاسو به تر ملي یو مملکت کې په ګڼو کې یو وخت ملکي پنځه زره په تقریبا پنځه زره نو ایران کې یا پاکستان کې نو چې په ګرګو یو دوه زره په افغانستان کې یا شل زره مثلا شاوخوا په دومره خبرنګارانو زیات یو ملک سره نه کیږي چې په غریب ملک سره د افغانستان په ټول کې چې موږ ګورو موږ زیاتره وخت کې چې وګزینه کارولو دي صاحب یو چې تاسو یو مثلا مېرمنو ته ډیر احترام لرم تاسو پورې ګرو وايي زیاتره وخت کې چې خبرنګارو مې مثلا ماته څنګه دي ماته مشکلاتونه وو نو په دغه لپاره ولې چې موږ مخکې مې په کار لاندې موږ غواړو چې یو ملک لاړ شو د قبل ګرای کې تقریبا د یو ملک ادب او شی دی د یو ملک هغه وخت لاس نه واخلو په دغه ټول مشکلاتونه دي نو وطن ته چې خلک ژوند خلک نه دي راغلي نه تقریبا د اوس حکومت چې ګورو ان څه دي زه هم کړه نو ټول کې غوړي ته خاص توجه شو کې چې خبرې داري کوي په دې کې څه کوي
بله کور ودان سلامت اوسه احمدی صاحب وغږ مو یو څه پری پری شو کور مو ودان تاسو وای چې بې وزلی او فقر د دې لامل دی چې له وطن یا له هیواد د ځوانانو تېخته زیاته ده. په دې کې خبریالان هم د پام وړ شمیر دي او داسې اندېښنې اوس هم شته چې د خبریالانو په نوم نور کسان وتلي خو که هر څوک یې افغانان دي د افغانستان وګړي دي او سړی پرې خفه کېږي چې ستونزې ګالي. کور ودان احمدی صاحب له اړیکې نه مو یو بل اورېدونکی هم راخلو. بیا بېرته راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغان خبریالانو پر ستونزو خصوصا په تبعید کې د دوی په ستونزو خبرې کوو.
خدا تعالی د ایمان قبل کا محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته عام او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دیو کې شروع جوړ بس.
کور ودان اتل سب له هلمند نستری مشه.
خدا د ایمان قبل کا محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته عام ډیر شې تم وضو متکل ده. محترم اسد الله الدین صاحب واکنه لکه ملمنو چې شرا او توکل د افغانستان ډیر جرنالستان خبريالان د افغانستان څخه وتلی دي او روپای مملکو ته کې دی مثلا په ایران او په پاکستان کې دی چې بدبختانه حالت زمرد خبريالان سره بد چلن کوي یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا دی پتنګ راځي یا د ایران د حکومت ته په یو نامو په بل نامه زورول کیږي. نو زما خپل ژورنالیستان ته مستند چې د افغانستان څخه وتل د اسد الله الدین صاحب چې بد خپل افغانستان تراسي او د حکومت هم اسد الله الدین صاحب محترم په کلک دی او کشرو په صفات د افغان په صفات دا غشتنه ده او دا غشتنه مکرره ده بار بار ځنه بیا ځنه کوي چې موږ د ژورنالیستانو د پاره د کاروبار زمينه باید برابر کړي پر کو دنه چې بل ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ تل الدین صاحب کمیټه چې وګورو په افغانستان کې محترم اسد الله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو. نو د حکومت هم بیا غشتنه ده چې د خبري الان د پاره د زمينه برابر کړي د امنیت مسولیت په غاړه واخلي او بل د ژورنالیستانو ورن سمون دا غشتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله وسامنه پیل شي بعد عالم نه دی لکه د اکثر د چې خارجان د شي د غور کې په رسنیو کې محترم اسد الله الدین صاحب داسې تبلیغات کوي چې مثلا افغانستان کې ګواکې امنیت نشته د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی هیڅ خطر نشته فقط د حکومت هم غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ټولې شي د کار بار زمينه او برابر کړي الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې الدین صاحب.
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نمو ډیره مننه. راځو بیرته خپل ملمنو ته بس هم رورو سره راټولو. بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. آیا پاکستان کې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړی چې خبريالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونه کې مثلا شپې ورځې تیروي یا مثلا چاپی پی وهل کیږي افغانستان ته لیږل کیږي کورنۍ سره ویشل کیږي د همغږۍ څومره امکانات شته؟ هلته آیا دغه خبريالان یا فعالان چې دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري یا همداسې د واتساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري یا د بل حال احوال څومره خبرېږي او کنه هر څوک په خپل غم کې دی او ډیره همغږي او هماهنګي نشته؟ بله بهان صاحب. بهان صاحب تاسو یې را سره.
بله
او مهرباني او پختنه ماتمن وخت ما ول چې دی همغږي کوم دروازه شته نشته د خبري اعلان چلته په اسلام آباد کې دی خبري چې څومره کسان لا هم الته پاتې دي او کله چې ستونزې راځي آیا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو دغه ستونزې او بل سره شریک کړئ؟
خبره دی که دا لودین سب چه پخواخه و یا لگازادی و چه پولیس و دون زوروانه نوه اما او زینی گروپون استا چه در خبر خبریان جور کردی یا بل احوال خبری گی اما اصلی استونز پا دی که چه وست در وضعیت بلکل تغییر کرده دا. تغییر پا دی کرده دا چه خلق روطای نیست ما مخکم نور توی وضعیت لحد وطلع خرابه دا خلق لکرون پا زور او جبر دی پاکستان دی حکومت پا دستور سره اسلکی گی دوی فقط اخپل غم که چه سنگ او که چه اخپل شپا و راست سباکا او بلا خبر اصلی پا دی که دا چه ما د وجدانی صاحب خبرې د اسد صاحب خبرې واورېدې. خبره دې کې زلت خبرګان دوه شی غواړي. اوله مرحله کې خدا غواړي دغه بنسټونه سه دوی د خبرګانو ملاتړي دي. دوی په اول سر کې دا غواړي سه د پاکستان له حکومت سره خبرې اترې وکړي او پولیس سه د دوی له نیولو څخه ډډه وسي. په څه څه کچېرې دوی په زور او جبر سره د خبریالان وویستل سي دا به یو لوی ناورین رامنځته سي. اولا زه مثال په خپل ځان راولم، لکه ما غوندې په لسګونه نور خبریالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټپه درېدلي دي. امریکې د حکومت په راتګ سره، د ترامپ په راتګ سره دا کیسونه په ټپه ودرېده. حتی اغېز یې په نورو کیسونو هم واچولې، لکه نور هېوادونه لکه فرانسه، لکه آلمان، لکه د ځایونو باندې. نو اوس خبره دې کړې که چېرې دا خلک په زور او جبر سره وویستل سي، دلته به د افغانستان ته به ننوتو د مخکې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي. داسې خبریال داسې بیلګې هم زه لرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده، ریپورټ سوی ده کورنۍ دلته. داسې خبریال زه پېژنم چې همدا اوس په حاجي کم کې اوسي او کورنۍ حتی پرې خبره نه ده کوم ځای کې دي. داسې بیل ګیمز لرم چې کورنۍ یا ښځه واړه واړه ماشومان یې په کور کې پرېږي دي او دا ښځه بیچاره سر سیاسره په دې تڼه ګرځه، په هغه تڼه ګرځه، په دې جیل باندې ګرځه، په هغه جیل باندې ګرځه. نو فکر وکړئ چې ستونزې تر ده حده ډېرې دي. که د خلکو پښتنو خبره وایي وکړتی وایي چې غاړه دې کږله وایي کوم ځای مې سم ده. اوس په خبریالو داسې وضعیت راغلی چې خپله نه پوهېږي چې موږ څه وکړو، کومه خواته لاړ شو. کیسونه په ټپه ودرېده، افغانستان ته نشو تلای، دلته نه پاکستان نه پرېږدي، هڅه وکړو آخر به دیمونگه سانوش چی کیگی دا دا بلا تکلیفی با تر چه وقت ای تر کم موده پویی اولادونه لمکتب و لخوانزی پاتی سو بیکاری ستا، اقتصادی ستونز ستا، دی پولیس و زوروان ستا. خی پس چه جول پاتی دی؟ هیچ چی مونگه نلرو. اصلا مونگه اصلا پا جمع دی انسانانو که در تا چه نی سابیگو در حال چه تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو دوه کاله د رسنیو کې بېلابېل رسنیو کې مې کار کړی ده، په ډېرو ځایونو کې مې کار کړی ده. اما د ما فایده ګټه څه شوه؟ ټول اوبو سره له هوځو دا ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړه؟ ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسم تلای. آیا دا یو ستونزه ده که نه؟ یو مشکل ده که نه؟ دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم؟ په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پارسیبان خبره تقلباب کېږي، اوس به کېږي، اوس به راباندې راځي، اوس به راباندې راځي. که ما واړه هغې خواته زه به څه به کم؟ خی ما خو دتې ژوند ختم ده. بس دا نو څه ژوند ته موږ ته څه ژوند په کار ده موږ ته؟ نو ولې لکه څنګه چې اسرات صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه وو، دا زه تاییدومه. داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څېره هم په ټلویزیون کې نه وه، په رسنیو کې غږ نه و چې څه وایي، فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه. ایمانی وکړه په دې رسې ولې تفکیک ونهسه، ولې دغه ځانونه پپونه کړه چې دا خبریال ده که نه ده؟ وجه چی شده؟ ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب، ما تقریبا خاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت، ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونه ته لېږلي، هېوادونو ته مې لېږي، باور ده په خدای وصل که مې څوک سنل بولي. ولې دلیل چی ده؟ زه یو خبریال نه وم، زه انسان نه یم، زه بچیان نه لرم، زه کوم بېسواده یم. ولې ما سره داسې چلند وسي؟ تر څو پورې زه داسې بله تکلیف درته پروت یمه؟ کاشکې بیا داسې هېواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای. خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه، ویزې نه تمدیدېږي. ویزې نه پنځه نیمې میاشتې پسې ویزې نه تمدیدوي. خلک دا یوه میاشت هم تمدیدوله، دا یوه میاشت هم خلکو اخیسته، پنځه میاشتې مخکې هغه یوه میاشت هم پې ودروله. کورونه څخه درګا د ځواب ورکوي، په زور او جبر سره ایستل کېږي، انعامونه ټاکل کېږي په افغانانو باندې. نو دا دونه خلخان چې دونه توهین چې افغانانو ته کېږي، انسان مانا ته نه کېږي. نو موږ خو هم یو خبریالو، موږ هم په رسنیو کې کار کړی، موږ په لاس کې قلم و. ما مخکې متوري چې ما یوه ګټه وکړه چې افغانستان ته نسم تلای، اوس دا یې ما ګټه وه.
او څه به کېږي بهان صاحب، راځئ چې بحث سره راټول کړو. څه به کېږي که د وضعیت ادامه همداسې وي، افغانستان سره هم لارې بندې دي، نو بالاخره څه به کېږي؟ ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هېوادونو دغه پروسې سختې کړلې، الته په افغان خبريالانو باندې فضا تنګه ده، پولیس تنګي، اقتصادي ستونزې ګالي، ماشومان دي ورسره اکثر سره، بل اخر د حل کوم ترک لګيږي یا د امید یا هلي کوم ترک لګيږي او کنه فکر کوم د افغانان به بیرته پنشت یا په خالي جيب سره راضي تورخم ته یا مثلا نور پوله ته غواړي بچ افغانستان ته راوړي؟
ګوره لودین صاحب، خلک د پتیر خبري اعلان سخت ناهیلی سوی دي، بیخی ناهیلی سوی دي، دومره ناهیلی سوی دي چې له حده وتلي. آسمان جک مځکه کلاکه، عامیانه به داسې وایو سره تر کله به داسې حالات رواني. زما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه بنسټونه هغه هیوادونه چې مهاجر پذیر دي، هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه همدا بنسټونه چې لکه دا سمپوزیم چې جوړ سه، ډېر زیات خوشحاله یو، شخصا زه خپله ډېر خوشحاله یم، اما په شرط دی چې دا تر خلکو ورسېږي، ته داسې نه چې هوایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي، هغه بنسټونه باندې غږ کوم چې دلته د دغه بېچاره خبریالانو چې دلته اسنودنې وڅېړئ، ویې ګورئ چې دا خبریال ډک نه ده. که چیرې دوی خبریال نه مه انتقالوي، نو دوی به تر کله داسې حالت بې سنوشته پراته وي. نو ما غږ په هغو دا ده چې دوی زر تر زره دغه ستونزې ورته هوارې کا، یا دې ولېږدوي، یا یې داسې اقلان په وخت چې لېږدوي یا لاره ورته جوړېږي، دوی ته داسې یو سند په لاس کښې ورکړه چې هغه اسمان د چلش واړي او دلته پولیسو سره خبرې کوم کار ونه لري. یو بل دا یا خبرې اترې ورسره وسي دي پاکستان له حکومت سره، دا لوی بنسټونه لکه آر اس اف لکه سي ان جي دا لوی لوی ټولنې دي، دوی باید دوی خبرې اترې وسره کسې دغه خبریالانو سره کار نه لري، دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې. نو بله خبره دا چې که چېرې اوس تاسو ځواب بل ځواب درکړم چې که چېرې دا حالات ونیسي، دا خبرې اترې ونیسي، دا ستونزې هوارې نیسي د خبریالانو، د ما په اند سره باور وکړئ یو لوی انساني ناورین به رامنځته سي. همدا اوس په پاکستان کښې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځان وژنې پیکې رامنځته سوي پلازمین اسلام آباد کښې، چې دوه یې خبرې اعلان وه. ولې دا آیا انسانان نه وه؟ دا ولې چې ذاتي له ژونده جانبسیره راغلي، ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري. په دې چې وایي ماشومان مې له ښوونځي پاتې سوه، بېکاره یم، بېروزګاره یم، پولیس مې نه پرېږدي، کور نه مې باسي، د همدغه په خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي. نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته هم ولېږدوي بیا هم ستونزه، دلته هم ستونزه، دلته یې نه پرېږدي، کیسونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولی. نو خبره دی که چېرې دا کار ونیسي، دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته سي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابره نه سي. کور ودان سلامت اوسې، راځئ چې د وجداني صاحب د پای خبرې هم واورو. وجداني صاحب، څه فکر کوئ د حل لارو هیلې څومره شته، او آیا فکر کوئ چې راتلونکی کال به دغه د افغان خبریالانو ستونزې هوارېږي او بالاخره افغان خبریالان به لږ تر لږه د ګاونډیو له دغو ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصېږي او دوی به نور داسې یو ځای ته ځي چې لږ تر لږه حداقل هغه د شپې تېرولو حق پکې ولري او ماشومان یې د آرامۍ حق ولري؟ فکر کوئ چې هیله شته، او که وضعیت همداسې دوام کوي بالاخره د حل لارې به څه وي؟
مونږ د یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو، موږ تر آخره پورې هڅه به دا وي او هېڅکله به ستړي کېږو نه دې باندې، تر څو پورې چې موږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا همدغسې په نورو هېوادو کې پاتې دي، موږ به ورته دوی دپاره هغه موږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به موږ ادامه ورته ورکوو. او دې تر څنګ تاسو ته معلوم دی چې دغه نهادونه اجرایي بڼه نه لري، صرف موږ کولی شو د دوی دپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد سي، چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان، ایران او دغسې نور هېوادو کښې لري، چې دې حالت نه حداقل دوی ووځي. بل خوا ته که چیرې موږ یو مقایسه وکړو، هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2021-22 کښې وو د افغانانو دپاره، خبریالانو دپاره، متاسفانه هغه امکانات، هغه اولویت اوس نشته. د نړۍ په سطح تقریبا 4 کاله ووته، دلته هېوادونو پالیسیګانې بدل سو، نو دغه یو بل ستونزه ده. موږ امیدوار یو چې راتلونکي کال دپاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو حداقل به موږ همکاران چون کوم پروسس د ویزی چې دی دا حداقل سرعت پیدا کی نو په دې برخه کې موږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکړو تر څو پرې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خواته همکاران چې په نورو هیوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري، لکه څنګه چې بان صاحب ورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې ده، د دولت لخوا فشارونه شته. او بل خواته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي، کله چې په هغه هیواد کې په هر یو هیواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي، نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پاری سفتی سینګي د همدغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي بل هغوی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس موږ ورسره مخامخ یو، همکاران ورسره مخامخ ده. او تر آخره پورې به موږ د همکارانو سره په تماس کې به اوسو. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې هماهنګي په پاکستان کې شته، بلې هو هماهنګي شته. موږ د همکارانو لپاره یو منظم ګروپ لرو که چیرې یو همکار ته کوم ستونزې سره مخامخ شي موږ ورسره تماس نیسو. خپل هڅه کوو تر څو پورې چې موږ په وسه کې د یو لارې لخوا وکول چې دا همکارانو سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت ته دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دې نه مخکې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو، هغه نه مخکې ښه وو ځنه همکاران وو په پاکستان کې، د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې موږ سره مرسته کوو. خو متاسفانه دغه حالت چې رامنځته شو د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده. نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورنه لرو چې موږ همکاران سره مرسته وکړو مرسته نه کوي. په آخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې. انشاءالله دوی سره په تماس کې یو چې دوی کارونه هم پرمختګ یې کړی دی، خو ډېر څه ورته وایي سلو ده دغه. نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبیید کې له افغان خبریال او د افغان خبریالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبریال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واوریدله. تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د ازادي راډیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.
تاریکه ده تنهایی ده لتالری ترخام سان فریدا ڈک دے ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دے ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دے ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دے ساری دندران لرے بارش سایا دنا جدائی د تال رے ترخا مسافری دا ہوا یخا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا ہوا یخا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا لتال رے ترخا مسافری دا
بربادیم اوس د درد کور بنیاد لاس میں پور تکئی پہت کی مرحوم جلال آبادیم یارت چی پکی نہیں دنیا خاد نا خادیم د جمعے وزن سکا بتا تیاد سادا فکر چر تکڑے صبح بچا اولادیم تیرا شہی گا کی میں واخلے سم مہاگا پری زادیم پلر مال مینو مور کرو یو دعائم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خیما ساد کور پورا
کو باوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز